موافقت نامه با ایران حق موجودیت دولت یهودی را تایید کند.
شنونده های عزیز، برنامه یک ساعته خبری دری در همین جا به پایان میرسه. حالا صفی الله استانگزی با برنامه یک ساعته پشتو با شماست. خوش آمدین استانگزی صاحب.
من نفرشته جانی، اسلام علیکم. وقت په افغانستان کې د مزدیګر څلور بجې شوې. په دې پښتو یو ساعته خبرونه کې د دوی مینیمې ډیره برخه د ورکو شوې ځانو پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لومړۍ نیپای کې خبرونه او راپورونه اوري. په بهرنۍ خبرونو کې چې ورسته خبرې یوري چې په چین کې په دوه جلا ترافیکي پیښو کې درې دېرش کسه وژل شوي او اته نور ټپیان دي. په مهمو راپورونو کې اوري چې د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د داعش او بهرنیو جنګیالیو شتون د افغانستان لپاره یو ګواښ دی. خو له هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه مرزی احمد زی وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولس مشر نن د فرخنده د فتحې په مراسمو کې ګډون وکړ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د اسلامي دولت وسله والې ډلې او بهرنۍ جنګیالیو شتون د افغانستان لپاره یو ګواښ دی. او د افغانستان مشرانو جرګې نن د کلیو پراختیا وزیر او د اوبو او انرژۍ وزیر د دې جرګې عمومي غونډې ته وربللی وو. پوره خبرونه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د فرخنده د فتحې په مراسمو کې ګډون وکړ. دا مراسم نن ماسپښین د ارګ په جومات کې ترسره شول چې پکې د فرخنده کورنۍ او خپلوانو او دغه راز بیلابیلو حکومتي چارواکو ګډون کړی وو. بلور ته د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د هغو دولتي چارواکو په اړه تحقیقات جریان لري چې د فرخنده قتل توجیه او یا یې هم ورڅخه ملاتړ کړی دی. د اجرایه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل هرکله چې دغه سیړنې بشپړې شي په اړه به اجراءات وکړي.
تاسو وګورئ سیمین حضرت سازمانزاده د حکومت یو غړی و چې هغه له وظیفې څخه برطرفه شوې او په نورو برخو کې هم لا هم تحقیقات تر اوسه پورې ادامه لري. هغو خلکو چې یا دا مسله توجیه کړې او یا هم په دې مسله کې بې غوري کړې ده یا وظیفوي غفلت کړی دی، د هغو ټولو څخه تحقیقات کېږي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسیال سیمین حسن زاده او د کابل د امنیت قمندانۍ په خوانی بیان حشمت سنګزی په دې خاطر لدند وګخه شوی چې د فرخوندې قتل په لومړی سر کې توجیه کړی وو. ویل کیږي چې د وزیر اکبر خان د جماعت ملا امام او د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلی هم د حقوق کسانو لړلې نه دي چې د فرخوندې وژنې توجیه کړی و. خو وروسته بخنه غوښتي و. وروسته یې سیړنو ښودلې ده چې فرخونده کاملا بیګناه و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د اسلامي دولت وسله والې ډلې او بهرنۍ جنګیالیو شتون د افغانستان لپاره یو ګواښ دی. د دې ریاست ویان حسیب صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم په عملیاتو کې له بهرنۍ جنګیالیو سره مخ شوي او ګڼ شمېر وژلي او نیولي دي. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویل شوي چې د مهال افغانستان د بهرنۍ جنګیالیو لپاره په یو پټنځای بدل شوی دی او له شپږو زرو څخه زیات بهرني جنګیالي په دغه هیواد کې وسله وال فعالیت لري. افغان امنیتی کارپوهان هم په افغانستان کې د بهرنۍ جنګیالۍ شتون مني او دا د افغانستان د امنیت لپاره یو لوی ګواښ ګڼي. او د افغانستان مشرانو جرګې نن د کلیو پراختیا وزیر او د اوبو او انرژي سرپرست په هیواد کې د روسیې طبي پیښو د رامنځته کېدو او د برېښنا بندونو د رغولو په اړه د ځواب ویلو په خاطر دغه جرګې ته وربللی وو. د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دراني د مشرانو جرګې په غونډه کې ومنله چې د ځینو طبي پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي، خو نوموړي ډاډ څرګند کړ چې دغه ستونزه به حل کړي. په عین حال کې د افغانستان د اوبو او انرژي سرپرست سلطان محمود محمودي هم ویل چې د مالی وزارت د برېښنا د بندونو د رغولو لپاره سکل دغه وزارت ته 2.2 میلیونه ډالر بودیجه ځانګړي کړې. حال دا چې د وزارت د بندونو جوړولو ته 1.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا کورنۍ خبرونه. بهرني خبرونه به زما همکار ملالۍ بشیر تاسو وړاندې کړي.
پرون ماښام د چک جمهوریت په مرکز پراک کې میشتو افغانانو د قهرجنو خلکو لخوا د وژل سوي فرخوندې د فاتحې او د هغې په یاد کې د شمو بلولو غونډه ونیوله. په دې غونډه کې ګڼ شمېر افغانانو ګډون کړی و. پراګ میشتو افغانانو د دې پیښې په اړه خواشیني څرګنده کړه او ویل چې انسانیت او افغانیت دواړه هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوي چې د یوه انسان او په تیره بیا د یوې ښځې او یا هم د یو چا جسد د بې حرمتي وکړي. دوی زیاته کړه چې اوس وخت را رسیدلې دی چې افغانان خپل هیواد ته توجه زیاته کړي او باید د تاوتریخوالي له کلتوره چې د دوی په وینا له بهره راغلی لاس واخلي او قانون ته په احترام سره ځان د متمدنو ټولنو په فهرست کې شامل کړي. فرخنده هغه 28 کلنه میرمن وه چې د 1993 لمریز کال د هود په 28مه نیټه د کابل ښار په منځ کې شاهد شمشیره زیارت ته څیرمه د قرآن کریم د سوځلو په تور د قهرجنو ښاریانو لخوا وډبول سو او وروسته ورته اور واچول سو. یاد دی چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لخوا دا پیښه غندل سوی او د فرخوندې لپاره د فاتحې او شمو بلولو مراسم نیول سوي دي. په پاکستان کې یو سړی د خپلوانو د یوې کورنۍ لس غړي وژلي دي. چارواکي وایي دغه سړی د خپل اکا لور ته د واده لپاره مرکه کړې وه چې د هغې د کورنۍ لخوا رد سوې وه. له دې مخکې دغه کس د خپلې کورنۍ څلور نور غړي له همدې خبرې سره په تړاو وژلي وو. په وژل سویو کسانو کې د قاتل اکا، د اکا مېرمنې او د هغې نجلۍ په ګډون چې ورته یې مرکه کړې وه، اته د اکا اولادونه شامل دي. دا پیښه د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې سوې ده. اسوسییټډ پریس خبري اجانس د خیبر پښتونخوا د یو ځایي پولیس د افسر له خولې لیکلي چې وایي دا حمله نن سوې او حمله کوونکی د پیښې له ځایه تښتېدلې دي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس وایي دغه کس د 2014 کال د نومبر په میاشت کې له دې خبرې سره په تړاو خپل مور او پلار او دوه نور ورونه وژلي وو او د دې مخکني قتلونو په خاطر نه ونیول سوی. نن د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف جنگي الوتکو د یمن پر مرکز سینا هوایي بمباري وکړي. دا د ایران پلوه حوثي جنگیالیو پر ضد چې د یمن د ولسمشر عبدربو منصور هادي مخالفین دي د کمپاین یولسمه ورځ ده. رویټرز خبري اجانس د ځایي خلکو له خولې وایي چې په دې بمباروي کې د حوثي جنگیالیو د ملاتړو ځواکونه ځایونه په نښه سوي دي. په همدې حال کې هوایي حملو له سعودي عربستان سره سرحد ته نږدې هم په یمن کې ځایونه په نښه کړي دي. دا حمله د روسیې پر هغه غوښتنه سربیره کیږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه یوه ورځ مخکې غوښتي وو چې د جګړې له ځایه د ملکیانو د ایستلو او د بشري مرستو د رسولو لپاره باید په هوایي بمباریو کې ځنډ راسي. هادي تیره اونۍ د حوثیانو د جګړې له کبله له عدن ښاره وتښتید. سعودي عربستان چې له یمن سره سرحد لري ژمنه کړې ده چې تر هغه وخته به هوایي بمباریو ته دوام ورکړي چې سنی ولسمشر هادي بیرته واک ته نه وي راغلی. په چین کې په دوو جلا ترافیکي پیښو کې 3 کسه وژل سوي او 8 نور ټپیان سوي دي. د چین په کونجا ویلایت کې یو بس په یو تنګ دره کې ولوي دا د دې پیښې په پایله کې 20 کسه وژل سول او 3 نور ټپیان سول. په یو بل پیښه کې چې په شمال لویدیځ ایالت ګانسو کې رامنځته سو، یو موټر په داسې حال کې پر اړخ واوښت چې په یو غرنۍ تنګه لار کې راګرځید. په دې پیښه کې 12 کسه وژل سول او 15 نور ټپیان سول. د دواړو ترافیکي پیښو په اړه چې پرون وسوي تحقیقات روان دي. او د کینیا د کورنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د الشباب سخت دریځ ډلې لخوا پر یو پوهنتون په حمله کې د لاس درلودلو په تور یو کس پیژندلې دي. د کورنیو چارو د وزارت په وینا دا کس د یو دولتي مامور زوی دی. خبری اجانسونو د دې وزارت د ویاند لخوا ویلي چې عبدالرحیم محمد عبداللهی له څلورو وسلوالو کسانو څخه یو چې د اپریل په 2مه یې پر ګاریسا پوهنتون حمله وکړه. په دې پیښه کې یو نیم سل کسان وژل سول. د کینیا د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي د عبداللهی پلار چې د دې هیواد د ماندیرا ولسوالۍ ولسوال دی تیر کال ویلي و چې زوی ورک سوی دی او دی بیره لري چې هغه سومالیا ته تللی دی. الشباب په سومالیا کې له القاعده سره اړوند سخت دریځه ډله ده. دغې ډلې ویلي چې په کینیا کې پر پوهنتون حمله یې په سومالیا کې د کینیا د حضور او په کینیا کې له مسلمانانو سره د بد چلند د غچ اخیستلو لپاره کړې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپاڼه هم پیدا کولای شي. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ورای چې د افغانستان ملي امنیت د داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان لپاره ګواښ بولي خو د ملګرو ملتونو ارقام په دې اړه باندې ردوي.
یکی از جنگجویان مرتبط به گروه داعش در افغانستان فعلا حضور داره، اما ارقامی را که ملل متحد به گزارش خود پنش رساندن ما ایره تایید نمیکنیم.
افغان حکومت وی د فرخنده د وژنی او سوځولو د پیخي ټول متهمین او همدارس توجیه کون کی به تر تحقیقات لاندې نیول کیږي او عاملین به خپل سزا وویني.
هم خلکو چې یا دا مسله توجیه کړې او یا هم په دې مسله کې بې غوري کړې ده او څه غفلت کړې دي د هغو ټولو څخه تحقیقات کیږي.
همدارس باوري چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت لوی څارنوالي تورنوي چې د کانکور په پروسه کې د درغلۍ کوونکو سره قانوني چلند نه دی کړی او هغوی ته سزا نه ده ورکړي.
همه قدره که وزارت تحصیلات عالی با پشت دزدا با پشت آدمای کثیف چی کردیم؟ شما چی خبر داریم؟ صدها نفر ما بندی کردیم، همه کدام از این جزای خود دید؟
اخبارونی دوی منیمایی هم تر دیره برخای در اورکشوی زن پروگرام تزنگری شوی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وی د داعش او بهرنۍ جنگیالۍ شتون د افغانستان لپاره یو ګواښ دی، خو د دغه ریاست ویاند په افغانستان کې د بهرنۍ جنگیالیو هغه شمیر چې د ملګرو ملتونو په راپور کې یادونه شوې نه مني. افغان امنیتي کارپوهان هم په افغانستان کې د بهرنۍ جنگیالۍ شتون مني او دا د افغانستان د امنیت لپاره یو لوی ګواښ بولي. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوي چې له 6000 نه زیات بهرنۍ جنگیالۍ په افغانستان کې په جګړه بوخت دي. اجمل تورمن پرې راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست په دغه هیواد کې د بهرنیو جنگیالیو شتون مني، خو په دې اړه د ملګرو ملتونو په راپور کې ورکړل شوي ارقام نه تاییدوي. د ملي امنیت ریاست ویان حسیب صدیقی په دې اړه ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د دغو جنگیالیو شتون افغانستان ته ګواښ وګڼلو او وی ویل چې دوی په بیلابیلو عملیاتو کې یو شمیر دغه مشهور جنگیالي نیولي او وژلي
دي. مرتبط به گروه داعش
په داعش ډلې پورې تړلي جنگیالي په افغانستان کې شته، خو کوم ارقام چې ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ورنه یادونه کړې مونږ یې نه تاییدوو. د دوی فعالیتونه لکه نورې تروریست ډلې د افغانستان لپاره یو ګواښ دی. مونږ په یو لړ عملیاتو کې د دوی مهم مشران نیولي او وژلي دي. آن د دې ډلې ویاند او په جنوب کې د دوی یو مشر
د ښاغلي صدیقي په وینا د پاکستان د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دغو جنگیالیو یو شمېر مشران چې بهرنیان دي د افغانستان سرحدونو ته ننوتی دي. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې ویل شوی چې دا مهال افغانستان د بهرنیو جنگیالیو لپاره په یو پټنځای بدل شوی دی او له 6000 څخه زیات بهرني جنگیالي په دغه هیواد کې وسلوال فعالیت لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم دغه ارقام نه دي تایید کړي، خو ویلي دي چې په ویری اچونی او تروریستي فعالیتونو کې بهرنیان ښکیل دي. افغان امنیتی کارپوهان هم په افغانستان کې دغه جنگیالیو شتون مني او دا د هیواد د امنیت لپاره یو ګواښ بولي. افغان امنیتی کارپوه مرزا محمد یارمن په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
بهرنی جنگیالی افغانستان کې وو خو ډېر نه وو. اوس چې عملیات شروع شوي دي په پاکستان کې، په وزیرستان کې او په خیبر ایجنسی کې عملیات شروع شوي دي، هغې تښتېدلي دي راغلي دي افغانستان ته. دا خو واضح خبره ده چې دوی
افغان امنیتی کارپوهان دا هم وایي چې په سرحدونو کې د دواړو هیوادونو پوځي عملیات باید همغږي وي او کله چې د یو هیواد لخوا پوځي عملیات کیږي نو بل غاړه باید حمایوي عملیات وکړي تر څو په دې توګه د وسلوالو د پټنځایونو د جوړولو مخه ډب شي. په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د شتون اوازې چې بهرني جنگیالي هم پکې موجود دي په دې وروستیو کې تودې او د افغانستان د امنیتي ارګانونو لخوا هم منل شوي دي.
پراپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وی د وسلوالو د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې داعش فعالیتونه په افغانستان کې یو ګواښ دی، خو ملګرو ملتونو د دغې ډلې د موجودیت په اړه کوم شمیرې چې وړاندې کړي هغه د دغه ریاست لخوا رد شوي دي. په عین حال کې د کابل د ځینو ښاریانو غږونه هم درته خبرو چې د بهرنیو جنگیالیو په اړه څرګندونې کړي، هغه بهرني جنگیالي چې فعلا په افغانستان کی په جګړه کې ښکیل دي.
زمان عبدالغفار د کابل ښار اوسیدونکی یم. د بهرنیو جنگیالیو په ارتباط باندې افغانستان حکومت باید سرحدات ټینګ کړي او اردو ملي او پولیس ملي باید عملیات ترسره کړي او دغه د مخنیوي لاره ده.
خارجي جنگجویان باید دا لمیز نه لاړ شي، ولې چې دوی کله چې د افغانستان ته راغلي دي د افغانستان کې جنگ او افغانستان د میدان د جنگ جوړ شوی ده. طالبان جنگ د لوس د داعش خبرې راوتی دي په ولایتو کې. داعش دي زموږ ډېر بېګناه خلک مړه کیږي په افغانستان کې.
بسم الله الرحمن الرحیم زمانم لطیف گربز ده ده بهرنی جنگلیالی و ده مخنیوی پا لاره که زمان نظر داده چه باید اول منگ خپل سرحدات پا اصلی تکنالوجی سر سنبال کو ترسو ده خارجیان و انفلتریشن ما همونگونی سو او دوائیم ده رستا که سیاسی کارت هم دیر ضرورت دای اگر منگ باید خپل خارجیان پالیسی که یو چه تغییرات راوالو
آزادی رادیو لونه ترو و ورځی پونه کې
ازادي رادیو ته وګاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1299 منځنۍ چپه باندې خبرونه کوي. د خوست ولایت سرپرست وی په دغه ولایت کې د ورستۍ مظاهره په ګډونوالو باندې په حمله کې لاس نه لري. عبدالجبار نعیمی له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې چمتو دی په دې اړه وضاحت ورکړي. ښاغلی نعیمی ویل چې په مظاهره چانو باندې حمله د دښمنانو کار دی او د پکله کوټه کې خوندي. تیره پنځمه په خوست کې د سرپرست والی پر ضد یو شمیر خلکو مظاهره وکړه چې د مظاهرې په جریان کې انتحاري حمله وشوه او شاوخوا شل کسان پکې وژل شول او څه باندې شپېته نور ټپیان شول. زموږ همکار اسدالله الدین له ښاغلي نعیمی سره مرکه کړې او له هغې د پیښې د علت په اړه پوښتنه کړې ده.
اول خو زه په خوست کې تروریستي هغه وحشي برید په کلکه غندم کوم چې پر مظاهره چارو باندې شوی. واقعیت دا دی چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د دښمن تلاش چیرې فرصت پیدا کړي خلا پیدا کړي هغوی دغسې ناوړې نامردانه عملونه کوي. د مظاهره کوونکو سره په خپله پیکاو وې په سلګونو کلاشینکوفونه و
دوی څه غوښتل
او په سلګونو هغه خلک چې دوی سره ساتونکي دي او ځینې غیر مسؤول ساتونکي چې هلته و چاچونه ټول شته.
بله
دا په همدې ځای کې د پولیسو هغه کار مخلوط کړی
دغه وسلې له عام مظاهره کوونکو سره وي او که دغو کسانو سره وي چې هغوی باډیګاردان لري د باډیګاردانو سره یې وسلې وي.
باډیګارد خو درې نفره او څلور نفره به وي. دا په سلګونو سلا چې د دې خلکو سره ورسره وه غیر رجستر شده است.
جناب والی صاحب که چیرې دغه د وکیلانو او د ولایت شورا دغه موضوع به خبر ته پریږدل دلته د ولس موضوع تقریبا په غیر چې موږ ویډیو کتل زرګونه کسان راوتلي وو یا د خپل احساسات بیانوله. پولیس تاسو ویل چې په جریان کې نه و داسې موضوع
اصلا د سویډي چې زموږ کشفي ارګانونو څلور ورځې مخکې رسما ټول امنیتي ولرو ته خبر ورکړی چې حساس شرایط دي اطلاع موجوده ده چې په دغه سي مظاهرو کې شاید انفجارات وسی. دا باید د امنیت مسؤلین په غوږ کې چي دي بل خصوص د امنیت قمندانۍ هغه خپل دغه ورته ورکوي چې دوی کم تدابیر نیول سوي وه چا غفلت کړی دی چا زورواکي کړی ده.
اوس چې د مظاهرې کوم ګډونوال له موږ سره پیغامونه ثبت کړي ازادي راډیو ته ټلیفون نه کړی دی هغوی وایي چې د انتحاري حمله کوونکي ستاسو له کور نږدې ساحې نه راوتلی وو حتی وایي چې د والي صاحب له کوره راوتلی وو او دلته خلک هدف وګرځول وایي چې د حملې تر شا ستاسو لاس و.
اول خو زه دا وایم چې زه درې هفتې کېږي چې په خوست کې نه یم. زه پر رخصتي باندې د خوست څخه باندې وم. زه د خوست د دغه د مظاهرو په تنظیم د دغه مظاهرو په دغه ټول پلانونو په دې باندې زه مستقیما په هغه ځای کې نه وم چې ما ټوله مدیریت کړی و. د دې مدیریت اصلا یو برخه زیاته برخه د امنیت قمندانۍ او د امنیتي ارګانونو په غاړه ده. دا اصلا مظاهره نه و، دا بغاوت و. بغاوت په دې معنی باندې و چې هلته د ولایت د څلويشت ادارې لس ورځې کېږي چې فلج دي چې
تاسو مرکزي حکومت جریان کې اچولی وزارت داخلي سم د موضوع یاد
کړی. دا مطلق بغاوت دی، دا مطلق سرکشي او زورواکي ده.
ما فکر نه کوم جناب والی صاحب چې خلک نور له دې وضعیت چې دوی وایي د خلکو په ګناه دلته اداري فساد نور اوج ته رسیدلی دی، د ځمکو غصب موجود دی. فکر نه کوم چې خلک بل اخره پتنګ شوي او داسې یو عمل باندې لاس پورې کړي. ممکن سلاوي وایي سل نفر ولري اما د زرګونه کسان په مظاهره کې حاضر.
زه غواړم چې د خپل اواز د افغانستان ټول ملت ته ورسوم چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې یو خوست یو د هغه ولایتونو څخه دی چې تر اوسه پورې یو مکتب په خوست کې امنیتی تهدید په خطر بند نه دی. زه غواړم چې په ډېر وضاحت سره ووایم چې په خوست کې د غصب په مقابل کې چې تقریبا په زرګونو زرګونو جریبه خلاص شوی دومره مبارزه چې سوی ده هیچ چا به هم نه کړی او په ډېر قاطعیت سره دا مبارزه.
بله تاسو وویل چې درې هفتې تاسو په خوست کې نه وایي، فکر نه کوئ چې خپله دا یو ډول خلا ده هلته خلک په غوسه به یې نور والی صاحب تاسو چې نه یې حتما د خلکو کارونو له ستونزو سره مخ کېږي. دا خپله هم یو د دې باعث کېده چې خلک راوپارېږي.
زموږ په ادارو کې په هېڅ صورت صلاحیتونه یوازې د والي سره نشته دي. هلته معاون د والي شته، هلته قماندان د امنيستا هلته څلور پنځوس ادارې ټول فعال دي دولس ولسوالۍ ولسوالان ټول فعال
دا مهال په خوست کې اوس هم چې موږ راپورونه لرو د دروازو د دولتي ادارو دروازو مخ سره خیمه وهل شوې دي لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه مکتبونه بند دي هلته زدهکوونکي درسو لپاره نه ځي بل اخره دا وضعیت کنټرولول ته ضرورت لري بل اخره دا وضعیت باید نور ودرېږي نور باید خلک عادي ژوند ته راوګرځي څه کول پکار دي تاسو اقدامات کوئ
زما خو اول دغه مرکزی حکومت درې میاشتې مخکې ځینې معلوماتونه ځینې وړاندیزونه انتقال کړي دا هغه څه چې د افغانستان کې ځینې زورواکان مافیا کړي غواړي چې د یو منظمې قوي ادارې په خلاف باندې دوی داسې حرکت وکړي چې نور په راتلونکي با وطن دوسته با احساس نظام ته وفادار ولس ته وفادار خاور ته وفادار خلک نور دی یا محو کی او یا مجبور کی چې دوی په دغه مافیا کړي کې ځانونه شامل کی
د خوست له سرپرست ولی عبدالجبار نعیمی سره مو مرکه ورېدله له خغلی نعیمی سره اسدالله الدین مرکه کړې وه او په مهمو پوښتنو کې یو هم د خوست په وروستۍ مظاهره کې د ګڼ شمېر خلکو وژل کېدل او د پیښې علت چې خغلی نعیمی دغه پیښه وغندله او پکې هر ډول لاس لرل رد کړل همداراز په مرکه کې خغلی نعیمی ځینو خبرو ته اشاره وکړه چې یو هم له هغې نه په مظاهرچیانو مینځ کې د نو وسلوالو کسانو شمول او همدارنګ د دغسی حرکاتو کنټرولول د مافیا پلاس البته خغلی نیمی ویل چې ځینی مافیاوی کړي غواړي منظمي سیمایز ادارې یا منحل کړي یا هم مدیران او مشران په دغو مافیاوی کړي کې ور شامل کړي ترسو په پراخو فسادونو او د ځمکو په غصب کې برخه واخلي خو مظاهره چانو چې ل ډیر وخت رئیس په خوست کې مظاهره وکړي او همدارازي اوس هم د خیمه وهلي دي د دولتي ادارو تر مخې والی او ځینی نور کسان په فساد تورنوي او وایي چې ډيري زمکي په دغه ولایت کې غصب کړي دي
از کابل تا زابل
لاهرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را لیونه
پسابل کې د یو دیرشو برمتشوی مسافر د کورونی او غړیو مدني ټولنه او د کابل لزګونه اوسیدونکو یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د برمتشوی کسانو د خوشی کېدو لپاره اقدام وکړي دغه مظاهره کوونکي چې لمړی غوښتل د ولسمشر د لمړی مرستیال د کور مخې سره خپل غږ پورته کړي د لمړی مرستیال د ساتونکو لخوا پرې نه خودل شو او اعتراض کوونکو له هغه ځایه حرکت وکړ او د اعتراض په ډول دی او د اعتراض په ډول د صدرات مخې ته اولاړل او خپل پریکړه لیک صادر کړ په همدې حال کې د زابل امنیتي مسؤلین وایي کشفی او امنیتی معلومات لمخې دغه کسان د وخت نه په ګټه اخیستو د زابل له خاورې ایستل شوې دي نور حال له کابل د ابراهیم صافی په ریپورت کې
کاسه هم د کابل کندهار پر لوی لار د یو دیرش برم تشیو مسافر او شاوخوا سلويخ تر دې کې خو تر دې دمه دغه کسانو کوم پل نه دی موندل شوی په دې اړه د یک شنبه پورس د برم تشیو کسانو د کورنۍ په لسګونه خړو د مدني ټولنو یو شمیر فعالانو او د کابل خاریانو یو مظاهره وکړه او له ولسمشر او د ولسمشر له لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او نورو حکومتي چارواکو نه وغوښتل چې د دغه کسانو د خوشی کولو په برخه کې د ستراتیژیکې چوپتیا نه لاس په سر شي د دغه برمته شویو کورنیو دوه تنو خړو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د در سلويخت ورځو را په دې خوا د خپلو کورنیو د غړو په اړه کوم معلومات نه لري او له دولت غواړي چې د خوشی کولو په برخه کې جدي اقدام وکړي
اسماعیل هم د افغانستان یو تن اوسیدونکی درې سلويخت ورځې تیریږي چې پلار مې په بند کې دی له دولت نه مې غوښتنه ده چې پرته د کوم قید او شرط نه دی یو دیرش برمته شوی مسافر او یو دیرش د افغانستان اوسیدونکی را خوشی کړي
نام علي محمد است
زما نوم علي محمد دی ورور می ده درې څلوېشت ورځې را پدې خوا ده برمته سو کسانو په ډله کې دی. کورنۍ یې ژاړي، وږي ویده کېږي، وایي کېدای سي سهار مو پلار راسي، سهار هم ناهیلي کېږي، بله شپه هم پرې تېره سي. له دولت نه مو غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې خپله چوپتیا ماته کړي او یو دېرش برمته شوي کسان نږدې وخت کې خوشي کړي چې موږ ډېر اندېښمن یو.
کاسه هم د دغه برمته شویو مسافرو د خوشي کولو په اړه په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې پخوا هم مظاهرې شوې، خو افغان دولت وایي چې دوی په دې برخه کې خپلې هلې ځلې کړې دي. له بلې خوا د افغان دولت د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق له ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه کسان د اسلامي دولت ډلې له خوا تښتول شوي دي. په عین حال کې د زابل امنیتي مسؤلین بیا وایي چې د کشفي او امنیتي معلوماتو له مخې دغه کسان د زابل له خاورې وستل شوي دي. د زابل د سرپرست والي ویان ګل اسلام سیال ازادۍ رادیو ته وویل چې امنیتي مسؤلین یې د خلاصون په لټه کې دي او هڅه کوي چې دا کسان پیدا او کورنیو ته یې وسپاري.
زمونږ د امنیتي او کشفي ارګانونو د راپور په اساس چې دا خلک د دغه وخت نه په استفادې سره د زابل د خاورې نه ووتل او د ناوې ولسوالۍ د لارې نه معلوم ځای ته ویوړل شول. دې لټه کې که چېرته دوی د زابل په خاوره کې د زابل امنیتي مسؤولین هر رقم دغه مسافر به راخوش کوي او خپلې کورنۍ ته به سپاري.
د افغانستان له لویو لارو څخه تل د ناامنیو خبرونه خپرېږي او دا انتقاد موجود دی چې امنیتي ځواکونه د دغو لارو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. تر دې مخکې هم پر لویو لارو په ځانګړي ډول د کابل کندهار په لویه لاره د یو شمیر دولتي کارکوونکو د برمته کولو او نورو امنیتي پیښو خبرونه خپاره شوي دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتست. افغان حکومت وی د فرخوندی د وژنې او سوځولو د قضیه متهمین به له هغوی نه تحقیقات کیږي او بالاخره اصلي عاملین به خپل سزا وویني. د افغان حکومت اجرایه ریاست هم مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې ټول توجیه کوونکي به هم تر تحقیقاتو لاندې ونیول شي. زموږ همکار سید کمال شاه عارف له جاوید فیصل سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې افغان حکومت به د هغو خلکو سره چې دا پیښې توجیه او یا هم اصلي عاملین وي څه ډول چلند وکړي.
حکومت د فرخنده دوسیه ډیر په جدي توګه څېړي. د حکومت رهبران په دې برخه کې جدي کار کوي. مشخصا اشاره ډاکټر عبدالله دغه مسله نږدې څخه څېړي. تاسو خبر یاست چې هغه د فرخنده له خپلوانو او کورنۍ سره هم وکتل. امنیتي مسؤلینو ته په دې برخه کې رایت ورکړې چې دا دوسیه خلاص دي. حقیقت پیدا کوونکی ګروپ یا حقیقت موندونکی ګروپ چې کار یې کاوه حیات چې کار یې بشپړ سو د هغوی په تحقیقات کې وشول سو چې فرخنده بېګناه وه او په بېګناه توګه سره وژل شوې ده. تر اوسه لا هم د پولیسو څخه تحقیقات روان دي. هغه پولیس چې په هغه ساحه کې مسؤول وه او همداراز د هغو اته ویشتو نفرو څخه چې په دغه قضیه کې لاس درلودلی او د اسنادو شواهدو پر اساس نیول شوي دي له هغوی څخه تحقیقات ادامه لري. حکومت دغه موضوع په جدي توګه څېړي. هر کله چې تحقیقات تکمیلېږي د قانون او د حکمونو په رڼا کې به د دې پیښې شاملینو ته د خپل جرم سره سم سزا ورکول کېږي. دا پیښه په جدي توګه څېړل کېږي. موږ نه یوازې درخته ګورو چې دا ګناهګار و کنه و، که ګناهګار رحمی د سړک پر غاړه محاکمه دا ډول باندې خلکو وژنه یا شخصي محاکمه کول په هیڅ قانون سره سر نه خو د قانون خلاف کوي او حکومت لري ټول عمل پر ضد باندې په کلکه مبارزه کوي.
شاغل فیصل د افغان حکومت اجرا رئیس د فرخوندی د کورنۍ سره د لیدنې پر مهال د هغې کورنۍ د حکومت څخه د دوی د امنیت خوندیتوب غوښتنه کړې وه. آیا حکومت په دې اړه کوم تصمیم نیولی دی؟
اجرا رئیس په خپل وروستي ملاقات کې چې د فرخوندی له کورنۍ سره درلودلې دغه مسله د هغوی سره مطرح کړل شي او امنیتي ارګانونو ته یې وسپارلې ده چې د فرخوندی د فامیل د ټولو غړو د ساتنې لپاره لازم اقدامات وکړي، ځکه چې د هغوی ساتنه د حکومت وظیفه ده او حکومت په دې برخه کې بتفاوت نه
لري. یو شمېر چارواکو د دې پیښې په لومړیو کې دا پیښه توجیه کړه. حکومت د دې کسانو په اړه څه تصمیم نیولی؟
تاسو وګورئ سیمین حضرت سازمانزاده د حکومت یو غړی و چې هغه له وظیفې څخه برطرفه شوی او په نورو برخو کې هم لا هم تحقیقات تر اوسه پورې ادامه لري. هغه خلکو چې یا دا مسله توجیه کړې او یا هم په دې مسله کې به غوړی کړی دی او یو غفلت کړی دی د هغو ټولو څخه تحقیقات کیږي تحقیقات روان دي هر کله چې تحقیقات کوي د نورو په اړه به حکومت اجرات کوي او اجرات حتمی او ضروري دي
یو شمیر چارواکو د دې پیښې په لومړیو کې دا پیښه توجیه کړه حکومت دې کسانو په اړه څه تصمیم نیولی
تاسو وګورئ سیمین حضرت سازمان زاده د حکومت یو غړی و چې هغه له وظیفه څخه برطرفه شوی او په نور برخو کې هم له هم تحقیقات روسه پرې ادامه لري هغه خلکو چې یا دا مسله توجیه کړي او یا هم په دې مسله کې به غوړی کړی دی او یو غفلت کړی دی د هغو ټولو څخه تحقیقات کیږي تحقیقات روان دي هر کله چې تحقیقات کوي د نورو په اړه به حکومت اجرات کوي او اجرات حتمی او ضروري دي د هغو ټولو څخه تحقیقات کیږي تحقیقات روان دي هر کله چې تحقیقات کوي د نورو په اړه به حکومت اجرات کوي او اجرات حتمی او ضروري دي
د افغان حکومت د اجرایي ریاست له مرستې از د ویروري د خبريال سید کمل شارف مرکه اوریدل خغلی فیصل ویل چې د فرخوندی د وژنې د قضیه ټول اصلي عاملین به له قانون سره سم تر تحقیقات ورسته له سزا ویني او همدارس هغه کسان او چارواکي چې د پیښې توجیه کړي ده ل خپل دندو بل لري شي او عملا له دوی نه تحقیقات روان دي او هڅه کوي چې په دې پیښه کې د نورو دخیلو کسانو د نیولو او همدارس له غوښتنې تحقیقات د شروع کولو مسله هم تعقیب شي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې ملالۍ بشیر ته ورکو چې د افغانستان سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې او بهرنۍ جنگیالي شتون د افغانستان لپاره یو ګواښ دی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د فرخوندی د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړ د افغان حکومت اجرایي ریاست وای د هغو دولتي چارواکو په اړه تحقیقات جریان لري چې د فرخوندی قتل توجیه او یا هم ورڅخه ملاتړ کړی دی پرون ماشام د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې میشتو افغانانو د قهرجنو خلکو لخوا د وجل سوي فرخوندی د فاتحې او د هغې په یاد کې د شمو بلولو غونډه ونیوله په پاکستان کې وسړي د خپلوانو د یوې کورنۍ له هغه وروسته چې د واده مرکه یې رد شوه د نجلۍ په ګډون لس غړي وژلې دي د کینیا د کورنۍ چارو وزارت په دې هیواد کې د ال شباب سخت دریځ ډلې لخوا پر یو په هنتون په حمله کې د لاستر لودلو په تور یو کس پیژندل دي او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان به پر اتلونکو څو ورځو کې د خبرو لپاره تهران ته ولاړ سي
کغوانه د ازادي رادیو خبرونه وګورئ او وای وری د ازادي رادیو پانی ته ورشي پته د ازادي رادیو ټکه اور کم درس په پښتو فیسبوک پانه کې هم از موږ تازه خبرونه لویږي هلته هم ورشي او خبرونه وګورئ هم درس دغه فیسبوک پانه تاسو هم را لګل شئ سو له خپل نوم سره مو یو ځای او د سیمه معلومات سره یو ځای د ازادي رادیو په فیسبوک پانه باندې درته خبر شي البته د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پانه شو خو د لکه کسانو لزم سره خو کړی تاسو هم خو کړی او تازه خبرونه پکې واوري او ګوري وخت په افغانستان کې 4 بجې او 2:30 دقیقې دی د سپورتي خبرونو د خبرولو وخت تر رسیدلې دا خبرونه ابراهيم صافي وایي
السلام علیکم دا ازادي رادیو نمودا نن ورځی سپورتي خبرونو تازه ابراهيم صافي ورکړی کوم د افغانستان کرکټ بورډ وای چی په کابل کې د بند امیر ټیم د اتلس کرونو څخه د کم عمر لوبغاړو په مسابقو کې ګټون کې شو د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل د کرکټ په دغه لوبو کې د بند امیر لا ټیم سره مساینه ټیم لوبه کوله د وی د لوبو په سر کې د بند امیر ټیم په 500 اورونو کې 219 منډي جوړ کړې او 260 منډي مساینه ټیم ته هدف پټاکه او مساینه ټیم د خپل ټول لوبغاړو په سوځیدو سره 115 منډي جوړ کړې او لوبه یې وبایلله د افغانستان په 500 سنونو کې د 13 کلنو د کم عمر لوبغاړو د ټیم لپاره ازموینه له یوې میاشتې راهیسې پیل شوې ده د افغانستان د بدني روزنې ریاست مسؤلین وایي چې د بدني روزنې د مسابقو دولسم پړاو په کابل کې د یک شنبه په ورځ ترسره شو د دې ریاست وایان عارف پیمان نن ازادي رادیو ته وویل د بدني روزنې لوبې ملي او بهرنیو هیوادونو ته د مسابقو او د دغه سپورتي رښتې دا ودی په هدف تر سره شوې دي نو موږ زیاته کړه په دغه مسابقو کې د کابل ښار له 15 ورزشي کلبونو څخه 300 ویش لوبغاړو ګډون کړی و چې له دوی څخه 450 لوبغاړي ورستیو لوبته انتخاب شول
او روسیه خبرم ده چې د افغانستان د پهلوانۍ فدراسیون مسؤلین وایي چې د یک شنبه په ورځ د کابل د سیویل ویزی زون د کلبونو ترمنځ لوبې ترسره شوې. د دغه فدراسیون سیکرتر جنرال یونس حیران ازادي راډیو ته وویل دغه لوبې د کابل منتخب ټیم ته د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف وشوې. نوموړی وایي چې دغه لوبې د کابل د ماشومانو او نویو ځوانانو د 15 کلبونو ترمنځ د 125 لوبغاړو په ګډون ترسره شوې.
سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واردل را بشو. راپورونه ته د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت انتقاد کوي چې لوی سرنوالۍ د کانکور په پروسه کې له سرغړوونکو سره قانوني چلند نه کوي. د دې وزارت سرپرست د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل د کانکور په پروسه کې د لسګونو تورنو مکتوب لوی سرنوالۍ ته استولی خو تر اوسه هیچا ته جزا نه ده ورکړل شوې. په عین وخت کې لوی سرنوالۍ وایي د لوړو زده کړو وزارت ورته د کانکور په پروسه کې د سرغړوونکو کومه دوسیه نه ده استولې. تفصیل د خان محمد سیند په راپور.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دا مانی چې د تیر کال د کانکور په ازموینه کې ځینو زورواکانو مداخله کړې او د دې پروسې شفافیت ته زیان رسولې، خو د دوی له تاکید سره سره سرغړوونکو ته جزا نه ده ورکړل شوې. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست محمد عثمان بابوري د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې د کانکور د ازموینه په پروسه کې لسګونه سرغړوونکي نیولي او مربوطو ادارو ته سپارلي، خو په حق له اجرات نه دي شوي.
همه قدره که وزارت تحصیلات عالی
تمرکز د لوړو زده کړو وزارت ناوړه کسانو په لاټه کې دی. تاسو څه خبر یاست چې موږ د کانکور په پروسه کې څومره کسانی ولي او مربوط ارګانونو ته مسپارلې؟ په همدې ازموینه کې مو یو کس ونیو، خولۍ سرنوالۍ برات ورکړ.
خاغلی بابوري دا خبره هغه محال وکړه چې د ولسی جرګې غړو د کانکور د ازموینې پر شفافیت انتقادونه لرل. بابوري دا هم وویل د تیر کال د کانکور په ازموینه کې ځینو سیمه ییزو چارواکو او زورورو لاسوهنې کړې او دې پروسې ته ستونزې پېښې کړې دي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې د تیر کال د کانکور په ازموینه کې د سرغړونو شاوخوا 10,000 قضیې کشف کړي او کابو 8,000 کسان یې د ازموینې له پروسې ایستلي دي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د کانکور د ازموینې ډیری ګډون کوونکي له دې پروسې ناخوښه او غیر عادلانه ګڼي. بلخوا د لوی سرنوالۍ ویان بصیر عزیزی آزادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور د پروسې د سرغړوونکو یوه قضیه هم نه ده سپارل شوې.
تر اوسه کوم خاص موضوع د تحصیلات وزارت نه سرنوالۍ ته رسیدلی نه ده. موږ په دغه هیله کې یو چې کوم موضوع چې وزیر صاحب په پارلمان کې یاد کړی چیرې چې دی سره نمونه د اشخاص افراد وي یا هغه زورواکان په کانکور پروسه کې مداخله کړی، دوی لطف وکړي افغانستان لیشانوالۍ ته دغه اشخاص افراد چې دوی ورباندې سند لري شکله یې موږ ته واستوي.
عزیزی وویل کانکور یوه مهمه ملي پروسه ده او سرغړوونکي که چارواکي وي او که عادي خلک یو ډول چلند به ورسره وشي. دا لومړی ځل نه دی چې د کانکور د ازموینې له پروسې شکایت کیږي، بلکې پخوا تر دې هم انتقادونه شوي چې ځینو دولتي چارواکو او زورورو د کانکور په پروسه کې مداخله کړې دي. خلک وایي تر هغې چې قانون پر ټولو اتباعو یو شان پلی نه شي، ګرانه به وي چې د دې امتحان پروسه دی شفافه او عادلانه پر مخ ولاړه شي.
د افغانستان د صدراتو پراختیا اداره وایي چې په نږدې راتلونکي کې به له ډي ایچ ایل نړیوالې کمپنۍ سره د افغاني مالونو د صادرولو یو تړون لاسلیک کړي. د ادارې مشر نجلا حبیبیار وایي یا د کمپنۍ به د افغان سوداګرو مالونو په 15% ارزانه بیه نړۍ ته صادر کړي. په دې اړه نور جزئیات کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
د افغانستان د صادراتو پراختیا اداره وایي په 2015 میلادي کال کې د افغاني مالونو د صادراتو د پیاوړتیا لپاره بیلابیل او مشخص پروګرامونه لري. د دې ادارې رئیس نجلا حبیبیار د یک شنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې پروګرامونو په لړ کې سوداګرو ته پور ورکونه، روزنیز کورسونه او همدارنګه د ترانسپورت په برخه کې افغان سوداګرو ته اسانتیاوې برابرول شامل دي.
مقرر است که چند روز بعد یک برنامه داریم.
ټاکل شوی موږ په راتلونکو څو ورځو کې له ډي ایچ ایل ترانسپورتي کمپنۍ سره هوکړه لاسلیک کړو چې نږدې 15% د صادراتو پراختیا ادارې له لارې صادرونکو ته تخفیف ورکوي. هغه صادرات چې د پاکستان له لارې کیږي ګران تمامیږي. موږ غواړو د لوړه بیه راټیټه کړو چې صادرات مستقیم له افغانستان نه وشي.
د افغانستان د صادراتو پراختیا ادارې د سوداګرۍ په برخه کې د لازیاتو اسانتیاو برابرولو او صادراتو د لازیاتې پراختیا په هدف د افغانستان له نړیوال بانک او د افغان د کلیو مالی کمپنۍ سره د مرستو هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. د دې ادارې چارواکي وای بزګران او سوداګر کولای سي له یادو ادارو څخه په 4% ټیکټانه حتی $1,000,000 درې کلنۍ مرسته ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزارت وای افغان حکومت تیر کال د اقتصاد په برخه کې ټاکلی هدف نه دی ترلاسه کړی. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال یې هدف 80% کې و چې ایله په 3% ترلاسه سوی ده.
ما پیشبینی میکردیم که سال 93 باید ماش
موږ وړاندوینه کړې وه چې په 1390 کال کې به زموږ صادرات څه باندې 80% ته لوړ شي. له بده مرخه په تیرو درې وروبو کې 30% ته ورسېدل. هغه ستراتیژي چې د اقتصاد وزارت او صادراتو پراختیا ادارې جوړه کړې لږ تر لږه باید په کال کې باید زموږ صادرات 15% لوړ شي. داسې هیلې موجودې دي چې په 1390 کال کې به زموږ صادرات 50% تلول
شي. خاغلی قوقندی د صادراتو د کموالی علتونه په هیواد کې روان امنیتی وضعیت، د تیر کال جنجالي انتخابات، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل او د ځینو رسنیو تبلیغات په ګوته کړل. تیر کال افغانستان د 340 میلیون ډالر په ارزښت وچه او تازه میوه، قالینې، قیمتي ډبرې او بیلابیل مواد نړۍ ته صادر کړي وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له ډي ایچ ایل ترانسپورټي کمپنۍ سره د افغان حکومت هوکړه لیک ته په نیک نظر ګوري. د دې ادارې مرستیال خانجان الوکوزی ازادي راډیو ته وویل یا د کمپنۍ د مالونو په سم رسولو کې نړیوال شهرت لري.
ډېره قوي کمپنۍ ده. که چېرته دا کار وشي دا واقعا ښه خبره ده. مونږ استقبال کوو چې زموږ صادرات ولېږي. دا ډېره مهمه خبره ده چې مونږ د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو.
افغان حکومت وایي هڅې یې پیل کړې دي چې په راتلونکو لسو کلونو کې د صادراتو او وارداتو ترمنځ تعادل رامنځته کړي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي حکومت باید په هیواد کې سوداګرو ته د پانګې اچونې لپاره لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي څو تولیدي فابریکې زیاتې او د زیاتو وارداتو مخنیوی وسي.
د راپورونو د خبرولو وخت پای ته رسیدلی دی. له دې وروسته د ورکو شوې ځانو پروګرام خپرېږي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا بیا هم د تاسو خپل پروګرام د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام پیل شو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. تاسو کولی شئ چې د افغان بي سیم د 903 شمیرې لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوئ. د دې په څنګ کې یو ایمیل هم موږ ته رارسېدلی دی او همداراز یو ګران ورور له ازادي راډیو نه مننه کړې ده چې د دوی ورور د ازادي راډیو د ورکو شوو عزیزانو دوستانو د پروګرام له لارې نه پیدا شو. نو ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورکشوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211211415. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. کدن نو زدا پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي باندې تلاشي اول ته دغه پروگرام لستر ووري. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یام azadiradio.com. ګران دوستانو راځي چې هغه یو ایمیل کوم چې مونږ ته سیف الله جان لیږلی دی تاسو ته درولم. دی په خپل ایمیل کې وایي چې السلام علیکم، او مونږ ورته وایو چې وعلیکم السلام. تیره یک شنبه ستاسو یو پروګرام کې چا د هلمند ولایت نه زنګ درته وهلی و چې زموږ سره یو ماشوم دی، که د چا وي زنګ دې ووایي. که تاسو مهرباني وکړئ هغه نمبر مونږ ته راولېږئ، ځکه زموږ د ملګري د کورنۍ یو ماشوم ورک دی. دا پروګرام یې اورېدلی و او اوس یې د کورنۍ شک دی چې دا د دوی ماشوم نه وي. هیله کوم معلومات راکړئ. مننه. ګران ورور سیف الله خان، د ازادي راډیو په آرشیف کې ما په دغه شکل ایمیل کوم چې تاسو موږ ته رالېږلی دی او دغه معلومات غواړئ پیدا نه کړل، لطفا تاسو کولای شئ چې موږ ته خپل د ماشوم په هکله معلومات راولېږئ او موږ به دغه د ورک شوي ماشوم په هکله د تاسو پیغام له سره خپور کړو. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته وګیاست. ګران اورېدونکو راځئ چې اوس هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی او له موږ څخه یې مننه کړې ده چې د دوی ورور د ازادي راډیو له لارې نه پیدا شوی دی. دغه ګران اورېدونکي خپل نوم نه دی اخیستی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
دا درې وخت درې کاله کېږي چې ورک شوی و، اوس دا کسلو ډېره مننه.
تلیفوني پیغام واورېد. ګرانو اورېدونکو، د ازادي راډیو له لارې نه ډېر داسې ورک شوي عزیزان چې په کلونو کلونو له خپلو کورنیو څخه لرې ول پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. ازادي راډیو تل هڅه کړې ده چې د تاسو د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو په پیدا کولو کې له تاسو سره مرسته وکړي او له نیکه مرغه د ازادي راډیو له لارې نه ډېر داسې ورک شوي عزیزان او دوستان هم پیدا شوي دي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 420 11 40 115. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته وګیاست. ګران دوستانو راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
زه عبدالحنان د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زما یو ماما دی د امین الله په نامه چې تقریبا د 15 یا 18 په شاوخوا کښې عمر لري. 40 کاله کېږي چې نادراکه دی. نو که دی په خپله دا زما غږ اوري یا چا ته معلومات وي زموږ سره دي په دغه تلیفوني شمېره تماس ونیسي. 0 00 3 5 4 4. ډېره مهرباني به وي چې زموږ سره معلومات ونیسي. مننه. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زه د پکتیا څخه خبرې کوم. دا تم نشته کې دې شو وزیر په نوم مونږ یو ورياله بل راغ شو دې کچا ته مونږ مو ته په شما را دې اړیکه ونتي. 0 00 25 4 4 6 6 6. شما را بیا تکراروم. 0 00 25 4 4 6 6 6.
السلام علیکم. زما نوم سید رسول دی. د غزنی ولایت د ګیلان د ولسوالۍ د رسنی اوسیدونکی د نورزخیلو د کلي یم. زما ورور دی قاضی رسول ولد رضا محمد. دا 4 کاله کېږي چې له کوره نه درکه دی، هېڅ حال یې نه دی معلوم. که هر چا ته معلوم یې یا حال په لرې په دې شماره دې ما ته زنګ ووایي. 0 00 80 90 40. 0 00 80 90 40.
زه د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه عبدالسلام. زما یو دوست دی چې سید اکبر نومېږي، دا درې څلور کاله کېږي چې نادره کوي. نو که چېرې څوک زما اواز اوري او چا ته معلوم یا د ده په اړه معلومات لري، ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي: 0-15-16-12.
سلام علیکم، زه نندان یم د ولایت د لوګر ولسوالۍ خوشي. موږ د هغه هفتې کې یو زنګ را وو، د شماره را کو 0-0-3-1-3-4-8-3 دغه شمارې کې موږ د ټیکاره او زموږ کوم زنګونه ویو هغه نه میلاویږي. زرجان په نوم اته کاله کېږي چې موږ نه نادرکه ده. بیا دغه شماره زما دی نندان: 0-0-0-0-0-8-3-1-0. دا زما شماره چې چا سره یې چا پیدا کړې لکه مونږ ته دا شماره کې لږ ځواب راکړي، ډېره مهرباني.
بجوله ارماني یم، د بلوچستان کوټي خانوزۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور ورک دی، 15 کاله کېږي د کور نادرکه شوی دی. نو احمد لا نومېږي، که چاته پته یې ما ته دې په دا شمېره باندې ټلیفون وکړي. زما مور پلار په ده باندې ډېر زیر دي. نو که چاته هم پته یې موږ ته دې په دا شمېره ټلیفون وکړي: 0-3-1-8-0-0-0-1.
زه عتیق الله نیمېږم، د زابل ولایت د شوپانډي ولسوالۍ اوسېدونکی. زما دا پیغام څو وارې تاسو ته پرېږدئ، خو تاسو نشر کړی نه ده. زموږ یو کلیوال یا د ولایت په نامه باندې دی، که د هر چا سره معلومات وي په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووهي: 0-0-0-0-9-3-5-2. نمبر یې ور بیا تکراروم: 0-0-0-0-9-3-5-2. چې هر چا ته معلومات وي په دغه نمبر دې زنګ ووهي. دغه پیغام ما څو وارې پرېښی، خو تاسو نه ده خپر کړی. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه دا خواهش کوم چې باید ما پیغام خپور کړي. نور دې زما قریبانو او اباګانو ټولو ته السلام علیکم وایم.
مونږ یو مرګ دوست ورک شوی چې د عصمت په نامه دی. یو دوه هفتې مخکې مونږ د هغې پیغام اورېدلی و چې د عصمت په نام هغې باندې چا ته معلومات دي. د عصمت دغه نښې دي: د خپې دواړه غټې ګوتې، د غټې ګوتې نه دېخوا دواړه دوه ګوتې سره نښتې دي، او 1.5 کاله شاوخوا عمر لري، او تقریبا غنم رنګ رنګ دی. که هر چا ته معلومات دي نو په دغه شمېره دې مونږ سره اړیکې ونیسي: 0-9-15-3-5-2. میرا یو ځل بیا تکرارم: 0-9-15-3-5-2. وسلام، آزادۍ راډیو زنده باد.
سلام علیکم، زما نوم محمد خان د ادم خان زیم ته ابي بالله کا لمسی. اسما یو ورور د نبی الله په نامه 15 کاله کېږي چې د ایلمان ته او ګلنسر د ولسوالۍ ورکسی ده. نبی الله په نامه ده. ار یو کا د نور الله په نامه ده. اگر نور الله خپل زما اواز اوري که یا کوم منډیوال شه اوري، د دغه شماره مې زنګ ووهي: 0-0-0-4-9-9-9-9-9. شماره یو ځل بیا تکرارم: 0-0-4-9-9-5-5-9. هر یو که د دې خبر لري زموږ په ټلیفون کې زنګ ووهي.
روزانه دغه زما پیغام دی، زموږ یو ماما د نیمطلا په نامه دی. دا 3-4 کاله کېږي چې ورک دی، پته نه معلومېږي. که هر چا معلومات ترلاسه کوي په دغه شمېره دې زنګ ووهي: 0-0-0-3-5-1-1-5-5-6. په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي. زه عصمت الله د هلمند ولایت د باباجي د ولسوالۍ څخه خبر درسره کوم. وسلام.
السلام علیکم، زه ابراهیم خبرې کوم د میدان وردګو ولایت د نصر ولسوالۍ د اخچې د کلي نه. زما یو ورور دی، نوم یې انارګل ده، په انار باندې مشهور ده. دغه 15 کاله کېږي چې دی ایران ته تللی. زموږ حال مې درلودی،
سلام علیکم زه ګلبدین د کندهار د ولایت خمیوان د ولسوالۍ د وزماشورو د کاریز سره خبره درسره کوم. زما یو ورک د ماما زوی دی، د ملا جلال اخوند زوی دی، د سیدال اکا لمسی دی، د شراغا وراره دی، سن الله نومېږي. د اعصابو ناروغي لري، دا 15 میاشتې کېږي چې له شوګا تجولی او د دوا دپاره هلته جوړ شوی دی. مازار ګادۍ په خپله اوري یا نور مسلمانان اوري، په دغه ټېلیفون نه په دغه ټېلیفون په شمېرې زما سره اړیکه ونیسي. 0-2-3-4-3-9-9-8 ټېلیفون شماره په دې وایم 0-2-3-4-3-9-9-8 وسلام.
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو څخه اورئ. په آزادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. اوس به د تاسو په همغه یو تلیفوني پیغام سره واړو چې یو ورور ویلي چې د آزادي راډیو نه د حمید الله پاک له معلومات خپاره شوې دي. ما د آزادي راډیو په آرشیف کې د دغه ګران ورور چې د دوی د کورنۍ غړی په نامه د حمید الله دی ډېر پیغامونه ولټول، خو داسې پیغام مې پیدا نه کړ. خو زه داسې فکر کوم چې یو ورور په نامه د حمید الله موږ ته تلیفون کړی و او ویلي دي چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي. نو په دې خاطر زه فکر کوم چې زموږ دغه اوریدونکي آزادي راډیو سمه نه ده اورېدلې. خیر، د ده پیغام به خپور کړو او کېدای شي چې د دغه ګران ورور ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
الو، زه د زمان له ولایت الطایف سره په تماس کې یم. زما نوم پهلوان دی. زما یو ورور د حمید الله په نامه باندې دا 2 کاله کېږي چې له کوره وتلی ده، نادرکه ده. بل ورځ چا د آزادۍ ټېلیفون ته آزادۍ ته ټېلیفون کړی ده چې حمید الله نامه یې له ما سره ده. زه د هلمند له ولایته د مسجد له ولسوالۍ له بادالله کول په لتای سره په تماس کې یم. حمید الله زما ورور ده. زه د رادیو آزادۍ له کارکوونکو دا هیله کومه چې هغه شمېره ما ته تقریر کې او راته ویې وایي. زه ډېر په دې پسې سرګردانه یم، ډېر پسې ګرځم. دا خواهش لرم چې هغه شمېره ما ته ووایي او زه ونیسم. یو چا بله ورځ ازادۍ راډیو ته ټېلیفون کړی و چې حمید الله نامه یې له ما سره ده. بیا که یو جی یو څوک زما غږ اوري او دغه ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووایي، معلومات راکړي د حمید الله په نامو باندې، ډېر به کور ودانۍ وایم. دغه مې شمېره ده 0-3-0-2-8-6-5. یو ځل بیا بله شمېره وایم 0-5-0-1-5-5. زه له تاسو خواهش لرم چې دغه شمېره دا زنګ ته راغلی د حمید الله په نامو باندې، دغه شمېره ما ته تقریر کوي او ما ته یې ووایي. یو چا د آزادۍ راډیو ته زنګ ویلی ده. وسلام.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو څخه اورئ. په آزادۍ راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. د تاسو د ورکو شو عزیزانو دوستانو د لټون پروګرام دی. تاسو کولی شئ چې موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. نور ټلیفوني پیغامونه به هم واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
بله، السلام علیکم. زه مخید رحمان د کندای د خوست ولایت د کندای سارا څخه خبرې کوم. زمونږ یو تن رحمت خان چې مشهور په مکونه دی، یو دا آزادۍ تکلیف لري. یو کال کېږي چې د درکه شوی دی. سهار څه ټایم علامات دی نو په دس مرا د زمونږ سره اړیکه ونیسي. 0-2-3-2-2-4. تمہارا نظر بیا تکرارم 0-2-3-2-2. وسلام.
بله، السلام علیکم. زنیام الله سایل دی هلمند ولایت له مارجول سالی سره د ټلیفون پر کار ته راځي. زما یو ملګری دی د هلمند په نامه دی، ده کندهار ولایت ته ارغنداب ولسوالۍ کې زما سره نظر کښه وی دی. او اوس چې ټلیفون هم بندې که دی مهرباني وکړي یا خپل ټلیفون پلار کړي ما ته زنګ ووایي
او یا ته بل ملګری ما ته پر دغه شماره باندې زنګ ووي، زما غږ اوري ما ته زنګ ووي، دې څخه بغیر مهربان شمارې دي 0-15-1-2-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
صفر یو ځل بیا صفر اووه صفر درې یو څلور صفر درې شپږ نه.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته مو غوږ وو. محترم اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د مونږه د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر اووه بجو پورې خپرونې لري.